هفته. رادیو آزادی. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې افغانستان او پاکستان پریکړه کړې ده چې خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو په یو سند کار وکړي. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د امنیت په ټینګښت کې سیمه ییزو پولیسو ښه نتیجه ورکړي او دوی به د دغو پولیسو جوړښت ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې استازي خبرې بیا هم د لویدیځ هیوادونو نظر سره مخالفې وي. دا البته د خبرې د سوریې په اړه کړي په دې اړه رپورټ لرو، خو په سر کې ردوان مراد ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزیر وایي په پلان کې دا چې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات پراخ کړي. د ننګرهار سلګونو قومي مشرانو ویل چې پاکستان په ګوشتې او لالپوري سرحدي ولسوالیو باندې هم راکټي حمله پیل کړي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلام آباد ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په پلان کې دا چې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات پراخ کړي. جنرال مجتبی پتنګ نن په کابل کې ویل په پام کې دا چې په راتلونکو 15 شپو نورو ولسوالیو کې به هم سیمه ایز پولیس رامنځته شي. نوموړي ویل دا مهال په 138 ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس موجود دي.
پولیس محلی ما در 138 ولسوالی و در 31 ولایت افغانستان وجود داره. در 75 ولسوالی ما افتتاح شده.
دغه پولیس په لومړي سر کې په هغو سیمو کې جوړ شوی چې د وسلوالو مخالفانو نفوس پکې زیاتو. په عین حال کې په ځینو سیمو کې خلکو د دې پولیسو له چلند څخه په بیا بیا شکایتونه هم کړي دي. دا ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې نن په سلګونو قومي مشرانو غونډه وکړه او په پاکستاني تورو لګو چې په ګوشتې او لالپوري سرحدي ولسوالۍ باندې هم راکټي حمله کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريالوي قومي مشرانو همداراسې ادعا کوله چې د پاکستان ملوشو دوی ته شاوخوا درې اونۍ مخکې په دې اړه هم خبرداري ورکړه چې خپلې سیمې باید پرېږدي. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ستونزې د هواري لپاره ګامونه واخلي. افغان امنیتي چارواکو د پاکستان له خاورې پر ګوشتې ولسوالۍ د تازه راکټي حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا یې تایید کړی چې په کونړ د پاکستان پاوس راکټونه و اولی. د بشري حقوقو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د بشري حقوقو د پراخونکو په توګه د نوبل جایزې د بدل په نامه جایزه ترلاسه کړې ده. د امریکایي سیاست پوه شارپ تیورسن په وینا د 1,095,000 ډالرو د جایزه به له سیما سمر او د وسلو د قاچاق پر ضد کمپاین کوونکي برتانوي همکار سره وویشي. څلور اتیا کلن شارپ له دیکتاتوري څخه تر ډیموکراسۍ پورې په نامه د کتاب لیکوال دی. د جیوري هیئت سیما سمر په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ډیموکراسۍ د پراخوالي د هڅو په خاطر د دې جایزې مستحقه بللې ده. سیما سمر له تیرو 10 کلونو راهیسې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلام آباد ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی و چې پوتین په اسلام آباد کې د راتلونکي اکتوبر میاشت په 2 او 3 نیټه د پاکستان، افغانستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان معظم خان ویل د دې سرمشري لپاره د نوې نیټې په ټاکلو کار روان دی. نوموړي په دې اړه چې ولې د روسیې ولسمشر اسلام آباد ته خپل سفر لغوه کړ توضیحات نه دي ورکړي. راپورونه وایي چې د ایران د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار او د ایرنا دولتي خبري آژانس مشر د چهارشنبې په ورځ زنداني شوی دی. ایرنا خبري آژانس وایي علي اکبر جوان فکر هغه مهال ونیول شو کله چې ولسمشر احمدي نژاد په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوله. ایرنا وایي جوان فکر د اسلامي او اخلاقی اصول ضد موادو د خپرولو په تور د شپږو میاشتو په بند د تهران زندان ته استول شوی دی. جوان فکر د ایران د ولسمشر د هغو سلاکارانو له ډلې څخه دی چې د ایران د سخت دریځو مشرانو لخوا په نښه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي د روان کال تر پایه پورې بخای د سوریې د کډوالو شمیر 2,00,000 ته ورسیږي. دغه ادارې ویلي دا مهال څه کم 3,00,000 کډوال د سوریې څلورو ګاونډیو هیوادونو اردن، ترکیه، عراق او لبنان ته اوښتي دي. یو ان ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره دا اداره په اوس وخت کې کافي امکانات او وخت نه لري. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریه کې د تیر کال د مارچ میاشت راهیسې په پیل شوي ولسی پاڅون کې تر اوسه پورې 13,000 کسان چې اکثر ملکی وګړي دي وشل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په لندن کې ده ویلي چې چهارشنبه د سوریې د تاوتریخوالي تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې له 300 زیات کسان پکې ووشل شوه. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي واشنگتن به د خپلو وارداتو په برخه کې پر برما باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. هیلری کلینټن دا اعلان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د میانمار له ولسمشر تان سین سره د کتنې پر مهال وکړ. دا اعلان وروسته تر هغې کېږي چې امریکا له برما سره د ډیپلوماتیک روابط نورمال کړ او په دې هیواد کې په امریکایي پانګونې لګول شوی بندیز هم لرې کړ. هیلری کلینټن په میانمار کې د فرقي شخړو د حل لپاره د دې هیواد له حکومت سره د متحده ایالاتو د همکارۍ پیشنهاد وکړ او د برما له پوځي وغوښتل چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې قطع کړي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونې د افغانستان په ټولو ساحو کې په منځنۍ څپه 12.6 نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو په یو سند کار کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د امنیت په ټینګښت کې سیمه ییزو پولیسو ښه نتیجه ورکړې او دوی به د دغو پولیسو جوړښت ته پراختیا ورکړي. له نن څخه 14 کاله پخوا د میزان په 6 نیټې وسلوالو طالبانو کابل ته له ننوتلو سره سم د کمونیستي رژیم وروستی مشر ډاکټر نجیب الله او ورور یې ارګ تنګ دی په یو څلور لاره کې په دار وځلول. نن په کابل کې د دوی د مړینې کلیزه وه او یو غونډه شوې وه. په اړه یې رپورټ لرو. د حج د فریضې د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تلونکي افغان حجیان د حج او اوقاف وزارت چارواکي په بې کفایتۍ تورنوي. دا مسله هم څېړو. په سیمه ایزو مسایلو کې به مولدي خبر کو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې استازي خبرې بیا هم د سوریې په اړه د لویدیځو هیوادونو نظر سره مخالف وي. او الکساندر کولی په امریکا کې د مرکزی آسیا په اړه یو کتاب چاپ کړی او خپور کړی دی چې ورسره مرکه لرو. افغانستان او پاکستان پریکړه کړې ده چې په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو په یو سند کار کوي. په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې په درې اړخیزه غونډه کې خبرې شوې دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. هغه دا مسله څارلې ده. ژمن صاحب، که اوریدونکو ته د دې موضوع په اړه نور حال ورکړي.
بل لکه چې تاسو ویل، نیویارک ته د جمهور رئیس حامد کرزی په وروستي سفر کې له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکارو د سند خبره راپورته شوې ده. د جمهور رئیس صدر مانی نه په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو موافقه کړې چې په دغه سند به کار کوي او د دې سند مسوده به د 2014 کال تر پای بشپړوي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر لخوا دا هم ویل شوی دی چې دغه پریکړه په دې اړه باندې البته خبرې د افغانستان، پاکستان د جمهور رئیسانو حامد کرزی او اوسف علي زرداری او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون په درې اړخیزه غونډه کې شوې دي. د اعلامیې له مخې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون هم ژمنه کړې چې هیواد به په دې اړه د پاکستان او افغانستان له هلو ځلو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې همدارز موافقه شوې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نږدې راتلونکي کې د دغه سند په اړه د بحثونو د دوام لپاره سره ګوري. همدارز یو بل مختاق چې په دې غونډه کې سوي ده، هغه دا ده چې د پاکستان جمهور رئیس ویلي دي چې تر راتلونکي لوی اختر پورې به اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی کوربوي چې دغه شورا د مشر د سفر په اړه پریکړه څو میاشتې مخکې کابل ته د پاکستان د سر اعظم په سفر کې شوې وه، خو تر اوسه پورې دا ځنډیدلې وو. نو دغه دوه نوي پرمختګونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په برخه کې په دغه سفر کې تر اوسه برسېره شوي دي.
ډېره زیاته مننه زبیر ژمن وو چې له کابل یې موږ ته ویل افغانستان او پاکستان پریکړه کړې ده خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو په سند د کار وکړي. په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې په درې اړخیزه غونډه کې چې درې وړو هیوادونو مشرانو پکې برخه لرله خبرې شوې دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د امنیت په ټینګښت کې سیمه ییزو پولیسو ښه نتیجه ورکړې او دوی به دغو پولیسو جوړښت ته پراختیا ورکړي. مجتبا پتنګ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر ولایتونو د امنیتي مسؤلیتونو د امنیتي مسؤلینو په یو سیمینار کې هیله وښوده چې محلي پولیس به د وخت په تیریدو سره په 1600 ځواکونو بدل شي. خو د 202 شمشاد زون د پولیسو قمندان وایي چې محلي پولیس د محل د تجهیزاتو او نورو اسانتیاو په برخه کې جدي ستونزې لري. تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
که څه هم له بیلابیلو سیمو څخه خلکو د محلي پولیسو د چلند په اړه شکایتونه کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه پولیس د امنیت لپاره ګټور بولي او وایي چې ډلې به یې نورو سیمو ته هم وغځوي. د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د محلي پولیسو د یو شمېر مسؤلینو په روزنیز سیمینار کې وویل چې محلي پولیس په ځینو سیمو کې د ناامنیو په له منځه وړلو کې کامیاب ثابت شوي دي. ښاغلي پتنګ وویل چې دا مهال د محلي پولیسو په پراختیا او پیاوړتیا کار روان دی ترڅو غیر مسؤوله وسلوال له کلیو او بانډو څخه ورک او امنیت رامنځته کړي.
پولیس محلي ما در 138
دا مهال په 138 ولسوالیو او 13 ولایتونو کې محلي پولیس موجود دي. په 15 ولسوالیو کې نوای په کار پیل کړای او په 15 نورو ولسوالیو کې به امنیتي ستونزو ته په کتو ځای پر ځای شي. دا دوی د استخدام بهیر یو څه ستونزې لري. دا بهیر باید ډیر شفاف شي. داسې نه شي چې د محلي پولیسو په لیکو کې مخالفین نفوذ وکړي. مونږ داسې پروګرامونه لرو چې محلي پولیسو ته پراختیا ورکړو.
ښاغلي پتنګ د ولایتونو له امنی قمندانانو څخه وغوښتل ترڅو د محلي پولیسو په جلب او جذب کې له ډیر دقت څخه کار واخلي او داسې خلک دی پولیسو ته وګماري چې د همغې سیمې اوسیدونکي واوسي. د کورنۍ چارو وزیر د محلي پولیسو په ښې روزنې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د دغو پولیسو صلاحیتونه هم ډیر کړي. خو د 202 شمشاد زون د پولیسو قمندان فضل الدین عیار وایي چې محلي پولیس دا محل د تجهیزاتو او نورو اسانتیاو په برخه کې جدي ستونزې لري. نوموړي د کورنۍ چارو له وزیر څخه وغوښتل څو د نړیوالې ټولنې په مرسته د محلي پولیسو اړتیاوې پوره کړي.
د محلي پولیس د عمده ستونزو په اړه وایم چې په ځینو ولایتو کې محلي پولیس په خپلو سیمو کې ځای پر ځای نه دي. دویم دا چې زموږ محلي پولیس په خپل جوړښت کې کم له کمه د اوږې د سر راکټونه هم نه لري. همدا اوس هم زموږ محلي پولیس ودانۍ نه لري او په آزاده فضا کې ژوند کوي. دوی سرپټې موضوعګانې نه لري او فعلا کمپالو ته هم اړتیا لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې محلي پولیسو په تیرو څو باندې دو کلونو کې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی، خو تر اوسه هم ډیر خلک د دغو پولیسو له موجودیت څخه خوښ نه دي. څه موده وړاندې په کابل کې د ښځو یو شمېر فعالانو وویل چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې محلي پولیسو د تښتونې او جنسي تیریو په ګډون په ښځو باندې بېلابېل تاوتریخوالۍ کړی دی. په عین حال کې د راپورونو له مخې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو د بریدونو زیات شمېر هم د همدغو پولیسو لخوا ترسره شوی. خو د کورنۍ چارو وزیر په دې باور دی چې غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د محلي پولیسو رنګه بده کړې او د محلي پولیسو په نوم داسې کارونه کوي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
لنن څخه شپاړس کاله پخوا د میزان په شپږمه نیټه وسلوالو طالبانو کابل ته له ننوتلو سره سم د کمونیستي رژیم وروستی مشر ډاکټر نجیب الله او د هغه ورور ارک ته نږدې په یو څلور لارې کې په دار وسړول. یو شمېر کسان وایي چې ډاکټر نجیب الله د سیمې د استخباراتو په اشاره ووژل شو. ډاکټر نجیب د خپل واک په وروستیو کې د خپل دولت له مخالفانو سره چې مجاهدین و د ملي روغې جوړې یا ملي پخلاینې اعلان وکړ چې بې نتیجې پاتې شو. خو اوس د ډاکټر نجیب ګوند یا د وطن ګوند نوې غوښتنې لري. په دې اړه له کابل زموږ همکار حمیده هارون عثمان رپورټ راکوي.
یو شمېر خلک وایي چې د افغان چارواکو لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پروګرام د ډاکټر نجیب الله لخوا پیل شوی د سولې د مصالې پروګرام ته ورته یو بهیر دی چې د هغه د حکومت په پای کې مجاهدینو ته وړاندیز کاوه. دوی وایي چې په دواړو نظامونو کې د سولې دغه بهیر سره ورته والی لري. د ډاکټر نجیب الله د دفاع وزیر شاهنواز تڼي ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې وویل
هغه زمانه کې هم د ملي روغه جوړې پروګرام تطبیق نه شو، ځکه چې بن انسان او ډاکټر نجیب دوی د هغه پروګرام نه ګټه ونه کړه، ښه عملي نه کړ او بل نړیوالو ملکونو هم د هغې مخنیوی وکړ چې تاسو ولې ده، نو ځکه ناکامه شوه او دا اوس هم تر اوسه پورې عملي تګلاره تر اوسه پورې نشته. نو همدا وجه ده چې هغه وخت کې هم نتیجه ورنه کړه، دا اوس هم تر اوسه پورې طرفین درګیر د افغانستان دواړه که څه دولتین دي او که څه په مقابل کې مخالفین دي، د هغې وخت مجاهدین او اوس طالبان او نور، دا ټول چون دوی خپلواکي نه دي، مستقل نه دي، او دا په پردیو باندې متکي دي. په هغې وخت کې هم متکي وو، اوس هم متکي دي، یعنی بهرنیو ملکونو باندې.
ډاکټر نجیب الله چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم وروستی مشر و، سره له دې چې یوه دوره یې د کمونیستي رژیم د امنیت یا خاتمشتې پر غاړه درلوده، د واک تر اخیستو وروسته یې د مجاهدینو له بېلابېلو ډلو سره ملي مصالحه اعلان کړه او له وسلوالو یې وغوښتل چې دغې بهیر ته غاړه کېږدي. دغه بهیر کومه نتیجه ورنه کړه او د مجاهدینو له راتک سره سم په 1901 لمریز کال کې ډاکټر نجیب په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته پناه یووړه. خو له نن څخه شپاړس کاله پخوا کله چې وسلوال طالبان کابل ته راننوته، نو ډاکټر نجیب او ورور یې وواژه او د هغوی جسدونه یې د کابل د آریانا په څلور لارې کې د ارګ ماڼۍ ته څیرمه د څو ورځو لپاره په دار وزاړول. د ډاکټر نجیب الله له شپاړسم تلین سره سم د هغه د ګوند وطن پلویان وایي چې باید د آریانا څلور لارې د ده په نوم ونومول شي. د وطن ګوند غړی جنرال عتیق الله امرخیل وایي
دغه چاره یې باید چې دی په هلته پکې زړول شوی، دا باید د ډاکټر نجیب په نامه باندې ونومول شي او د ده تلین هم دغسې ونمانځل شي لکه دغه نور د شهیدانو په ورځ باندې چې د دوی تلین مانځل کېږي، ډاکټر نجیب هم باید ونمانځل شي.
د افغانانو په منځ کې هم ډاکټر نجیب الله پلویان او مخالفان لري. د کابل یو شمیر خلک په دې باور دي چې تر ډاکټر نجیب وروسته واکمنۍ د هغه د حکومت په نسبت ډېرې تشې لري.
یو سیاسي سړی و، د وطن لپاره و، وطن سره مینه وه، هغه کې یو نظم ډسپلین موجود و.
اول ته هغه مهاجر ته ګوره صاحب چې خدمت وکړو دې مهاجر ته، دې خلکو ته سر د ډاکټر نجیب. او زه خبر هم نوم که زه خبر وای خدا ورسیز یم په دې تجلیل کې راتلم، زه یو ډرایور یم، د ملي باس ډرایور یم.
هر مجاهد درواخله، سیاب درواخله، همغه له شرارم درواخله، هر کومندان درواخله، مجاهد درواخله، وادي مجاهد درواخله، هغه نن بلډینګ لري، دو دن لري. نجیب په څه سابې کړي وي، اشتباه یې کړي. زه خپل د اسلامي ون سړایم.
کته هم چې د 1950 لمریز کال د ثور د اوومې نیټې کودتا په افغانستان کې د خونړیو دېرش کلونو جګړو پیل ګڼل کېږي، خو د ډاکټر نجیب الله د واک تر ختمېدو وروسته د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو او وسلوالو طالبانو واک د دې سبب شو چې خلک د ډاکټر نجیب الله د ملي مصالحې او نور پروګرامونه غوره وګڼي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ او تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږیږئ. د حج او اوقاف وزارت سکالم د حج د فرضي د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته حجیان استي، خو یو شمیر حجیان چې په کابل کې د دې فرضي د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته روان دي، د حج او اوقاف وزارت په چارو کې په بې کفایتۍ تورنوي. دا چې ولې له خان محمد سین نبی په ریپورت کې واورو.
که څه هم افغان حکومت سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږدولو مخکې د تیاریو خبر ورکړی و، خو اوس مهال افغان حاجیان سعودي عربستان ته د لیږدېدو په پروګرام کې له بې نظمیو شکایت کوي. دوی چې هر سهار سعودي ته د تک په نیت د کابل په عیدګاه جومات کې راټولیږي او تر ماښامه انتظار باسي، د حج او اوقاف وزارت چارواکي په بې کفایتۍ تورنوي. ځینو یې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سو شپې په عیدګاه جومات کې تیرې کړي، خو د حج او اوقاف وزارت یې لیږدولو ته اقدام نه دی کړی.
ما نوم عبدالولید ده، راغلی د عجیب خاطر په نور کلیوال را سره دي، هر یو څو نفر پاسپورټونه نه دره کړي، دا خو بې نظمي درته دي دولت کمایه ده.
ما نوم محمد یوسف حبیب، تر اوسه پورې موږ په دې باور نه لرو د بې کفایتۍ د لاسه چې موږ په لاړ شو که لاړ به نه شو، ولې جوا تیاره ده او ټوله جانې هغه کړي، خلک بېګار اغوښتي او ټوله شپه دلته په یخ کې تیره کړې ده. ورته وایي چې زه خیر ده، تاسو کورو ته لاړ شه. اووه بجې موږ راغوښتي یو او تر اوسه پورې نماینده د حج اوقاف لا نه ده راغلی چې دا د نږدې لس بجې.
دوی دا هم وایي چې د ځینو پاسپورټونه ورک شوي او ځینې له لومړي لیست نه غورځول شوي دي. په دوی کې ښځې هم شته چې باید له خپل محرم سره سعودي ته لاړې شي، خو په پروګرام کې د بې نظمۍ له امله د ښځې او محرم پروازونه بیل ښودل شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې د شته ستونزې اوارۍ ته اقدام وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د حاجیانو شکایتونه او ستونزې د حج او اوقاف وزارت له چارواکو سره شریکې کړي، خو ټلیفونونو ته یې ځواب ورنکړی شو. د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون چې حج ته د لیږد پروسه ساري، له روانو ستونزو انکار نه کوي، خو وایي چې راولاړې شوې ستونزې به د حج او اوقاف وزارت په مرسته ژر تر ژره هواري کړي. د دې کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي آزادی راډیو ته وویل
شکایت به حتما موجود وي د حج پروسه د دې موضوع نه ده، خو بیا هم د نورو کلو په پرتله باندې سکل شفاف ده. یو سلو شل پاسپورتونه ورک شوي دي د حج د اوقافو د وزارت څخه چې هغه موږ ته اطلاع راکړل شوې ده. د سعودي عربستان سفارت ته هم مکتوب دوی لیږلی ده چې هغه ویزې چې دغه یو سلو شل پاسپورتونو ته وهل شوي وي چې دغه ویزې باطلې کړي، او د سعودي عربستان هوایي ډګر ته هم پولیس ته هم خبر ورکوي. همدغه یو سلو شلو نفرو ته د شنبې په ورځ باندې پروګرام ده چې پاسپورتونه په یوه ورځ کې ورکوي، او راتلونکي یک شنبې دوشنبې ورته ویزه ورکوي. امکان لري همدغه یو سلو شلو نفره هم ګیلې او شکایت ولري چې د پرواز نه پاتې شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان حاجیان حج ته د تګ او راتګ پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې په تېرو کلونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي وو. څو کاله مخکې په ورته مراسمو کې د حج او اوقافو وزارت ځینې لوړ پوړي چارواکي د پیسو په اختلاس تورن شوي وو چې له څېړنو وروسته محاکمه او بندیان هم شول. خو د حج د مراسمو د سار کمیټه چې له څو وزارتونو څخه جوړه ده وایي چې مربوط ارګانونه مکلف دي څو افغان حاجیان په منظم ډول سعودي ته ولیږدوي او د حج د فریضې له ادا کولو وروسته یې هیواد ته ستانه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تا وقت پونیسای فایر اگینست القاعده
اینڈ اور ایفرٹس ان افغانستان ناؤ دی رول ہیز چینجڈ القاعده ہیز گون ناؤ اینڈ طالبان از سرٹن پارٹ اف سم مشکل اینڈ وی ار ناٹ جو جہاں از گون دی رول بوائے فیڈرل سکیورٹی بیزاپاسنسٹی ای اسومن بوستیم ریجن وی ار
اوسفولیش اوف دی افغانستان او تر ټولو مخکی ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا د آزادۍ رادیو د دوستانو د سیمي مسایلو ته ځو، د نړۍ مسلې راخلو. په مسکو کې د ناتو او روسیې د ګډې همکارۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي. د رپورت مو په سر کې وایلو چې زموږ په سهارنۍ خبرونو کې به واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د استازي خبرې بیا هم د لویدیځو هیوادونو نظر سره مخالفه وي، خو د عربي ټولنې مشر چې په دې غونډه کې پرون خبرې کولې بشر الاسد ملامته کړ چې د روغې جوړې له لارې ستونزه نه هواروي او له زوره کار اخلي. د ازادۍ رادیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې د شخړو په اړه د لوړې کچې غونډه وکړه. د سوریې د بحران اتلسمه میاشت روانه ده، او د سوریه د بشری فعالانو په وینا تر اوسه پکې شاوخوا 20,000 کسان وژل شوی دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون امنیت شورا ته خبرداري ورکړ که چیرته حل لار ونه موندل شي دا شخړې به پسې پراخ شي او شای لمنې سیمه ییزو ځواکونو ته هم وغځول شي. د سوریه شخړه د نړۍ سولې او ثبات ته په یو ګواښ بدله شوې ده. یو بشری ناورین یو مخسر ګندی د سندانونو له تیارو او پټول سیمه کې لوی رانیو او د ماشومانو له ځپل شویو ذهنونو محسوسی شي. هغه چې اغیز لري زه هغه ته وړاندیز کوم چې ټول ډلې وحڅوي ځکه چې د دې شخړو پوځي حل لار نشته. د عربي ټولنې مشر سیمه ایزو ستایل دی چې د سوریې د ستونزو د هواري لپاره سوله ییزې هڅې کوي، خو نبیل العربی د بشار الاسد رژیم ملامت کړ چې له پوځي لارې د ستونزې د هواري کوشش کوي. د سوریه شخړې پسې خرابې شي او روس پر روسیت شي. حقیقت دا دی چې د سوریه حکومت پر پوځي حل لارې ټینګار کوي، د ترنو وسلو په ګډون پر خپلو خلکو له هوایي ځواکه کار اخلي، او د عربي ټولنې په ګډون ټول هغه وړاندیزونه ردوي چې د شخړو د هواري لپاره کیږي. له دې عمله یې اوس موږ له تراژیدۍ او جدي نتیجو سره مخامخ کړي یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن بیا وویل چې امریکا د سوریې له خلکو سره د 100 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. Unfortunately in Syria Bashar al-Assad la bada marga po Suriye ki Bashar al-Assad pur waq mangoli shakhi kade di aw da haq washi mubarizi yow bashari nawrin raman stakade di da America mutahidi alatun ushmana kade da che da Suriye khalko ta tarsal million dollar deram rasta warki mushtingar ko che bohran bayat pay ta warasi shi aw la asara prata bayat یو سیاسي انتقالي مرحله رامنځته شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته لویدیځو هیوادو او عربي هیوادو درې ځلې داسې مسوده وړاندې کړې چې پکې پر بشار الاسد فشار زیاتېده څو واک پریشتي، خو روسیا او چین دا مسوده رد کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امنیت شورا په غونډه کې بیا هم دا خبره وکړه چې د سوریې د ستونزو د هواري لپاره دا په ځای پریکړه نه ده چې بشار الاسد دی لومړی له واک لري شي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سوریې په شخړو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه اقدام خواشینونکی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
الکساندر کولی په امریکا کې د مرکزی اسیا په اړه یو کتاب چاپ کړی او خپور کړی چې نوم یې د ستر لوبا سیمه ایز حاکمیت. لیکوال په دې کتاب کې په سیمه کې د چین، روسیې او د امریکا ترمنځ د نفوذ د ټینګولو سیالۍ څېړلې دي. په کتاب کې تر ډیره حده د یادو هیوادونو ترمنځ د پوځي حقونو، سیاسي نفوذ او طبي منابعو یادونه شوې. د ازادي راډیو خبری څانګې له الکساندر کولی سره د کتاب په اړه مرکه کړې ده چې مهمه برخه یې د جناقا الکوزي په ریپورت کې اورو.
لخاغلی کولی نو پختل شول تاسو په خپل دې کتاب کې لیکلي چې د مرکزی اسیا پنځه هیوادونه یوازې د چین، روسي او امریکا ترمنځ د نفوذ یا قدرت پر سر د مبارزې ډګرونه نه دي، بلکې دا هیوادونه په حقیقت کې د دې مبارزې د لپاره سیمه ایز قوانین یا مقررات هم وضع کوي. د سیمه ایز حاکمیت یا مقررات څه مطلب څه دی؟ د دې کتاب یو مهم پیغام دا ده چې په سیمه کې چین، روسیا او متحده ایالات تر ډیره حده ښکیل شوي دي. د دې ښکیلتیا ځینې برخې د سیالیو په سطحه دي، ځینې د همکارۍ او ځینې د قدرت ټینګولو په سطحه دي. دا د امنیت، معارف او نورو برخو کې د مرستو او همکارۍ په بڼه هم دي، خو سیمه ایز مقررات د دې لوبې چوکاټ یا ساختمان برابروي. له سیمه ایز حاکمیت یا مقرراتو څخه زما مطلب هغه رژیمونه دي چې د بهرنیو طاقتونو په مرسته او منابعو خپلواک او قدرت ټینګوي او په ډیرو مواردو کې هغوی له همدې درکه خپلې شخصي شتمنۍ زیاتوي. له ښاغلي کولی څخه وپوښتل شول تاسو په کتاب کې لیکلي چې په دې سترې لوبې کې به چین برلاسی وي، له دې نه مو مقصد څه دی؟
I think we have to judge the relative success of the external
زما په اند موږ باید چې د بهرنیو طاقتونو بریاوي د هغوی د ستراتیژیو او د پیل د نقطو پر اساس ورزو. په دې معنی چین لس کاله مخکې د مرکزی اسیا له هیوادو سره سرحدي مخالفتونه درلودل او د سوداګرۍ اندازې هم ډېره ټیټه وه. چین په سیمه کې د یو هیلمن هیواد ونډه درلوده، خو د یوې لسیزې په مودې کې د شانګهای د همکارۍ سازمان په نامه یو نړیوال سازمان جوړ کړ او په دې توګه د سیمې د سوداګرۍ یو مخکښ شریک شو. چین په عین حال کې د تیلو یو پایپ لاین هم جوړ کړ چې د مرکزی اسیا تیل او غاز ختیځ خواته جاري کړل. چین دا کار یوازې په خبرو کې نه، بلکې په عمل کې د مرکزی اسیا له هیوادو سره د امنیت او همکارۍ پراخ او هر اړخیز تړونونه لاسلیک او عملي کړل. په دې توګه چین په پراخ ډول خپل اجنډا پر مخ وړی ده. د ګریټ ګیم سیمه ایز حاکمیت د کتاب له لیکوال څخه پوښتنه وشوه. ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اکتوبر میاشت کې پاکستان ته لاړ شي او ویل کېږي چې دا به اسلام آباد ته د روسیې د جمهور رئیس لومړنی سفر وي. آیا د دې سفر مقصد دا ده چې روسیه غواړي په داسې یو حالت کې چې د امریکا متحده ایالات په سیمه کې له ستونزو سره مخامخ دي په سیمه کې خپل نفوذ او ګټې پراخې کړي؟ بله، مطلقا همداسې ده. زه فکر کوم روسیه په عمومي ډول غواړي ځان ختیځ لور ته وغځوي او په پاکستان کې د چین او امریکا د نفوذ په سیالۍ کې ځان ته ځای پیدا کړي. که څه هم چې چین او امریکا دا مسله رد کړي چې دوی په پاکستان کې د نفوذ په سر په سیالیو کې دي، خو پاکستان هم په ډاګه په دې کار کې له یادو هیوادونو سره لوبه کوي. تاسو به ووینئ چې روسیه به هم په آرام سمندر او جنوبي اسیا کې د حالت یا ښکیلتیا په خپلو اولیتونو کې داخل کړي. په دې کې ستونزه دا ده چې دا سیمه روسیې ته د پخواني شوروي اتحاد د هیواد پر ځای د یو اروپایي طاقت په سترګه ګوري. په دې توګه د روسیې لپاره به ډېره ګرانه وي چې په دې هیوادو کې د همکارۍ د واقعي عنصر ونډه ترلاسه کړي.
to a lot of these countries.
خاغلی کولی د دې پوښتنې په ځواب کې په سیمه کې د دریو سترو طاقتونو د سیالیو په نتیجه کې به جګړې هم رامنځته شي، داسې وویل. زه فکر نه کوم چې داسې یو حالت رامنځته شي. موږ باید له یاده ونه باسو چې دا ستر طاقتونه په سیمه کې بېلابېل مقصدونه لري. په دې توګه دوی باید په خپلو کې تفاهم او ګډ کار وکړي. تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د ماموریت لپاره د امنیت او لوجستیک په برخو کې همکاري زیاته کړي. د چین لپاره مهمه ده چې د خپل شینجن ولایت په گاوند کې پراختیا او ثبات رامنځته کړي. د روسیې لپاره بیا دا مسایل زیات اهمیت نه لري. روسیه تر ډېره حده د خپل اعتبار او حیثیت په فکر کې ده او غواړي چې د ستر طاقت دفاعي مقام وساتي او درناوی وشي. په دې توګه دا درې هدفونه به د سترو طاقتونو ترمنځ د ګډ ژوند امکانات غښتلي او د همکارۍ او راکړې ورکړې سطحه به پراخه کړي.
اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وه، خو زموږ د نن ورځې لپاره بله نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې ملیح حراري د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې